السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست وایم نن سه شنبه ده د 1403 کال د سلواغې دویمه د 2015 کال د جنوري 28 پیل په خبرونو کو ډونالد ترامپ د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړ وکړ او د خپل ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ مرستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د مهر خبری آژانس د راپور له مخې دغه ایراني چارواکي همداراز ویلي په جنوبي خراسان کې د افغانستان د کنسلګری جوړېدا د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه هم ده. د اغلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوی. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسولګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلې. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل ولسوالۍ د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بې اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی و. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یانی ګلند ویل د افغانستان د حکومت لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالي ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 214,000 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل د بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس‌ستانکزي د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښی اړیکې لرلی او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحده ایالاتونو د جمهوری پال ګوند سناتور او د ډونالد ترامپ د ډېرې مودې متحد لینزی ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلی ګراهم له سی بی ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د 80 ولسمشر په توګه لوړ وکړه.
The golden age of America begins right.
د امریکا طلایي عصر له همدې شیبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي.
د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپوه سره هم غږېدلی وو.
د هغې نه د فلم دپاره یو وه مسله د پاتې ده چې هغه د 40 نه تر 80 میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا یې ورکوي هغه مسله ده. هغه لپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ترامپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان وکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي.
د امریکا پخوانی ولسمشر جیو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. مارک میلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ترامپ د امریکا د 80 ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کیپیټل هیل کې پرون لوړ وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلی ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدره موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول یې د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
ډونالډ ترامپ پرون د لوري له مراسمو وروسته په خپل وینا کې وویل د امریکا طلایي عصر لنن څخه پیل کیږي. لنن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز رایټ.
د امریکا طلایي عصر له همدې شیبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتک پای ته رسیدلی دی. ترامپ په خپل وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډیره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ترامپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگټن کې میشته سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار وایي له یوې خوا د ترامپ وینا ډېره مفصله نه وه او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ترامپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ترامپ اوله دوره و چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامی پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کېدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونه قنصرګری چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فلم دپاره یو وه مسله د پاتې ده چې هغه د 40 نه تر 80 میلیونو ډالرو پورې د افغانستان ته چې امریکا یې ورکوي هغه مسله ده. هغه لپاره دوه سناریو دي. ډونالډ ترامپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان وکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ترامپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل او د جو بایدن اداره یې تورن کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلې دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي خو نور به یې ورنکړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅکله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په مال د متحده ایالاتونو لوی درستیز وو. د ژمنې کړې وې چې له افغانستان به د امریکا وتل هغه سي نه وي چې له ویتنام څخه وو. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره حساب کتاب پای ته نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا په خوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په ورستی ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی دا عفو ومنلو په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تیر کړي، خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې لدی چې د ملکیانو د استلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. ملي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په محل د وسلوالو ځواکونو لوی درستی زو منلی دی، هغه وتل چې پکې دیارلس امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیکه ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري بریټ کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست د دیارلس امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. ملي په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوځ اقدامات ستایلی وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوز مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکوي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ترامپ چې پرونی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامت کړي او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته د ژر تر ژره رسېدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روحالله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند.
شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې دیش کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبد مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چی پولیس مو وننی سیو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو زاو کورنۍ می کاملا لروهی ستونزو سره مخ یو. دوه کال کیږي چې موږ په تمو یو چې انټرویو ته مو وغواړي تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتای پولیس کې فعلا جریان دره مدار هر حالت خطر است ممکن مور ویګران ریپورت وکړن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونی سیو ریپورت مکړي. په هر حال کې په خطر کې یو تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوی. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو تدې رسید نه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړای د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د نامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په بایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې 4% ارزښت د لویدو په برخه کې بللی. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بیرنګ دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیه یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوي دي. سخت ژمی، د مالی سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاری د ډیرو افغان کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستای دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای چیزی بخره،
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوی دی. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړل لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټیږي.
باز اگر دلار پایین هم شود نرخ پایین نمیشه. با خدا قسم است اگر امیال ما چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل
چند روزه که میشه
په دې څو ورځو کې نرخونه ورځ تر بلې لوړ شوی. هر کال به مې د بلوط لرګي په شپږ سره افغانۍ اخیسته. سږ کال چې ژمی ډیر یخ دی، واوره زیاته ده، په اسانۍ سره دغه لرګي نه پیدا کیږي، او که پیدا شي نرخ یې له دیارلسو څخه تر څوارلسو افغانیو پورې دی. ټول خوراکي مواد لکه اوړه، غوړي، وریجې ګران شوي دي. د ژمي په راتګ او د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د بیو لوړوالی موږ ځوروي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه اوړه، غوړي او همداسې بوره یو څه نه څه د افغانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی. لکه ډالر لږ اوچت شوی دی. یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ، او یو تونه تاجیکي اوړه چې دی په 1400 افغانۍ، او وطنی اوړه چې دی په 1500 افغانۍ، او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه او یو څه ناڅه ریټونه ز اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې، او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په شپږمه په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري. سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12مه نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو خوسته د خوست ځای اوسیدونکو له پنګوال او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندني او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی لاړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې یې شاوخوا دیرشو کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده، او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي، او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي، او دریم ډول چې دی د تخت خاو دپاره یعنی د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړو.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزالی جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي، او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنچ همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
دغه خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي خارج هیواد نه به موږ راوړل سیدل دغه کارخونې پیل کړی دی موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی
دغه سې دی بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلیږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي مونږ او د کورنۍ اړتیاوې هم اندازې پوره پوره کېږي. دروز ونن نه همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن د پوره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته بس سبیر اعظم بیګا خپل کور ته ځم خپل بچان ته ځم الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري ترڅو په خوست کې دوی پانګونه وکړي د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 200 ډیر فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر دې د خوراک او څښاک توکي همدارنګ پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او تدرسونه آزاد کوي ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي په بازار کې کار وکوي په دواخانه کې کار وکوي په شپخانه کې کار وکوي او د خلکو ناموسونه په پرده کې واوسي. وروره څوک چې ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکتران شي هغه وروره بد اخلاق وي سړي ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره ازادي کوي وروره او معمول شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت په نه څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پوهنتون دا نه جوړي بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده ته به مله تو ماته خلاص ساتي خلک ناموسونه به مله تو ماته خلاص. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه می پلان ورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم د دې په کندهار کې نو دا غزمج چې واواز کدرې او زای عزیز د معاشات اوس کم سوی دي او خټی دي بارانونه دي په ژمی دي نو په خوا به یو مرستې کوم کنه کېدله نو ډېر مانونینو مال په بد ورځ کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستانه نه زندگی ستانه نو دا زموږ یو आवाज دی چې د نړیوال چارواکو د غوږو وړې د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ आवाज دی چې موږ سره یو کور مکه بس ته څوک وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ساعت 5:30 د